فرشتي مرسل جوړ کړی ملتي موکړي. قدر من اوریدونکو، تلویزیون دغه دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خبروي. په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړیدل د حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شو چې شهید محمد موسی شفیق صدر اعظم وو، خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه. نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1445 هجري شمسي کال د هود په 15مه نیټه ازمایشي خپرونې پیل شوې. په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون وو، بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا تلویزیون خپرونې درلودې خو په ډیرو کمو سیمو کې وي. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړېدلو پلان سره دی چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شول او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې و هغه پلی نه شول. شهید محمد داوود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د تلویزیون د لپاره ملي کارونه پیل شولو. د جاپان په مرسته د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تلویزیون په 1450 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی همې تعمیر جوړ شو، همې وسایل د جاپان په مرسته راغلل او خپل لومړني ابتدایي امتحاني نشرات هم د داوود خان په دوره کې پیل شولو. 1450 کال کې د راډیو د برخې چې هغه وخت کې راډیو پوره اوږده تجربه کړی و په افغانستان کې، رادیو افغانستان د رادیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینو نور هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل، دوی زده کړې وکړلې، بیرته راغلل او همغه د رادیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1450 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شولو د داوود خان په دوره کې. داوود خان په خپله هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شولو او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1450 کال د اسد په 18مه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وي په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیلی ډیرو کسانو سره دا پوښتنه وي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبر شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پایلې ښوده. کله چې ازمایشي نشرات خپرېدل، نو د هغه وخت ملي سرود دغو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذابې څېرې او خواږه غږونه یې درلودل. د میرمنو افغاني سروشنه کالي پتن و او نارینه و سپین لنډ کنداري دوزي غاړې لوی پایڅې پرتګونه له تورو واسکټونو سره اغوستي وو. دوی په یو منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلی. ورته غوږ شئ. د افغانستان تلویزیون پر رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود. وروسته مو د آرشیف په یوه برخه کې ولیدل چې د افغانستان د راډیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصیږي. د هغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی له خپل ملګرو سره په داسې حالت کې راننوځي چې په سره ګل پاشان، شیرینی او چاکلیټ شیندل کیږي او په چکچکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لانډ مودې لپاره د ملي راډیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان دایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاست سره خبرې پیل کوي.
اوس تاسو د افغانستان د خلکو لوی لارښوون کې اثر انقلابي ته او تاسو ملګرو ته وعده کوم چې د افغانستان د خلکو د تلویزیون کارکونکي به خپل ټول توان، خپل ټول وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لاره کې ولګوي چې د هغه دپاره تاسې خپل ژوند د دغه لارښوونکي تر لارښوونې لاندې وقف کړی دی.
د سلیمان لایق خبر وروسته نور محمد ترکی د خپل خبرو په پایل کې د افغانستان خلکو ته د ټلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د ټلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د ټلویزیون هدف د بېوزلو خلکو لپاره څه ګڼي ورته غوږ بشو.
او د افغانستان د غنو او خوږو خلک په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم زما نظر د وطن هغه دربدر و او بې وزو زرشتونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پېړۍ پېړۍ مادي نعمتونه هڅول مګر دوی په خپله د دې نعمتو څخه بې برخه هوټلونه، لارې، هوایي میدانونه او تلویزیونونه به زرشتونکو جوړول مگر مزید بکی شازادگان، سرداران، اوامیران، کولی دستار پرتمین انکلاب داغ بید او دستور او دا ظالمانه لیش چی دیست سمارچان نگر سر آیار سویو ده همیش دی پارا او برزاو.
لدی وروسته د افغانستان تلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هیواد داسې دستګاوی ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کیږي. زرین انځور وایي چې بیا د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکټران، کامرامینان او تخنیکی کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کیږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بې له شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې وه، د راډیو په برخه کې وه. او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شوه چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده. ستونزه پکې دا وه چې دا د یو محدود وخت دپاره، مثلا د یو سات نشراتو دپاره، هغه هم د اموزشي نشراتو دپاره په نظر کې نیول شوی و د داود خان په وخت کې. وروسته حالات داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، یعنې ډېر څه تولید شي، ډېر څه خلکو ته وړاندې شي. او مثلا د یو سات نشراتو په ځای دوه ساعته او درې ساعته او پنځه ساعته او شپږ ساعته نشرات وشي. د شپې تر دولسو بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي.
تلویزیون یوه نوې وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. راځو دې ته چې اوس د افغانستان په ملي تلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په هکله مو د تلویزیون د نشراتو له رئیس غنی مدقق سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د افغانستان ملي تلویزیون اوس چې په خپل مرکز د افغانستان ټولو ولایتونو کې په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري. زموږ خپرونې څلیرې ساعته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کوم هغه کار کړی ده، غواړو د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم سی او د ټول ډیجیټل تراسي. تقریبا دلته پنځه سیستم لرو، سي د بوش کستونه دي، یوماتیک دي، ډی وی سی پرو دي، اوسنی مواد سي په مینی دی وی کې دي. له دې سیستم نه ټول واوړي کمپیوټر ته، هارد ډیسکو کې وساتو. له هارد ډیسکو نه ځي یو غټ سرور مرته آماده کړی ده. په دغه سرور کې به ټول مواد ځای په ځای کیږي. د میتادیتانه هر ایوادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي، د ملي تلویزیون سایت ته ورداخليږي. په سایت کې خپل د میتادیتا تلویزیون له آرشیف نه څوک استفاده کوي، زموږ په آرشیف کوم مواد لرو.
دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه
بسم الله الرحمن الرحیم د رمضان المبارک د میاشتې د خصوصیات څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، یو خاصیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، و هو شهر الصبر. دا میاشت د صبر ده. صبر معنا زغم، برداشت. مقصد دا چې د روژې مبارکی میاشت کله راسي د خوراک او سشاک څخه یو انسان بند سي په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کمه سي کله چې د بدن انرژي کمه سول طبعا انسان د نارمل حالت څخه وزي د خلکو سره کله کله سختی کی ده د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي دی د هغه په مقابل عکس العمل وشي د هغه سره تشدد وکړي د هغه سره جګړه وکړي د هغه سره جنگ وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسئ دا میاشت د صبر ده دا میاشت د نفس پرستی نه ده دا میاشت د سختی نه ده دا میاشت د تشدد نه ده تاسې په دې میاشت کې کچیر د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسي کمزوري راسي او کله مو انرژي کم سي تاسې د خلکو سره جنگ مکوي جنگ جګړه دا که څه هم د لویه سره څخه بد عمل دی په ټولنه کې فساد رامنځته کوي ټولنه یو د بل سره لري کوي د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي خواخوږي یا خوشحالي له منځه وړي ترقي له منځه وړي مینه او محبت له منځه وړي او د انسان روحي سکون له منځه وړي پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاشت د صبر ده تاسې په دې میاشت کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مه کوئ جګړه مه کوئ که څوک ستا سره جګړه کوي ته په جواب کې ورته وایه انا صائم زه روژاتي یم او که څوک شکنځل درته کوي که څوک سختي درسره کوي هغه لا تاسې برداشت کړئ او خپله هیڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.